په ناروغیو خبرې کو او په پروګرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ ملمدای او زموږ پښتني زوبوي ډاکټر صاحب خرغ لې خبرونه ده.
مننه کوم ده. مننه تاسو
او خوشاله اوسئ اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 40 15 40 او بل شمیره هم د 0928 225 50. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واورئ azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروئ. اوس رازو د همدغه ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رازو د هډوکو ناروغي یا اوستیوپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستیدل وي په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوي او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینه وو کې 40% لیدل شوي. ویل کیږي چې ډیری افغاني ښځې هم په دې اخته شوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټر فریدی امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له 40 کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسی ده، هغه خلک په شکل ارسی لري اته کیږي چې 19 کلونو 20 کلونو نجونو کې هم پیدا شي او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب دغه مرض کېدای شي. ناسالمه تغذیه ډیره مهمه ده. هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي، هدف د منګل سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډیر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې منګل لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري، دوی دا سبب دی د کی چې کلسیم کم سی، ویټامین ډي هم کم سی، عوامل زیاتره هم دغه دي.
د هډوکو د ناروغي په تړاو شوې سیړنې ښیي چې چاغښت هم د دې ناروغي په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو رستیدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ ملمدای او زموږ پښتني زبوب وي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونه په سر کې کوم ته وایست چې خپل د هډوکو رستیدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروزس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري. عمده یو پرایمری ده، یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ ویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کیږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغې کې اوله خبره دا ده چې عمر، کله چې 40 کلنۍ عمر پورته ځي، دغه خلک ډیر مسایې دي اوستیوپروزس لپاره. دویم چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن ډیر دي هغه مسایې دي. دریم هغه مفاصل چې هغه باندې لوډ د کار ډیر، یا هغه خلک چې ډیر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې. او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلی، هغه خلک ډیر مسایې دي اوستیوپروزس لپاره. راځوی دی کې چې ولې ښځینه طبقه ډیر اوستیوپروزس ته مسایې دي تر نارینه وو. د خانوما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم. اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشند و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستئوپوروزیس بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشه. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است، تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برای ازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیری مو گوگورو په شدو که په یو گلاس شدو که د 290 تر 300 میلی گرام پورې کلسیم شته، همچنان کچیری مو ماستو ته وګورو په یو گلاس ماسته که د 350 تر 415 میلی گرام پورې کلسیم شته. یعنی ډیر په اسانه طریقه مو کوښښ چې کلسیم خپل وجود ته واخلو. او بل د سبزیجاتونه هم مو کوښښ چې استفاده وکي، ولی شرط مهم دی که برای جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعاع آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعاع آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعاع آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، امو شعاعی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هیدرو کلسی کلسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از آستیوپروزیس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعاع آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه، میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعاع آفتاب شوند.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلومات یې ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ. فکر کوم د دغه ورور اړیکه پرې شو له موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په هډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغه دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دو امراض دی که تشخیص تفریقی باید چی، یو ده چه دی آستیوپروزیس یا پوکی استخوان یا ورستیدل در دو که دی، او بل روماتویک آرتریت چه پا امیانه جبه که روماتیزم ورتوی، چه دیره وقت ده یو دیر زموک پا فرهنگ یا زموک پا اجتماع که دیسه دیر سره یو لبل سره گردورد کیگی. کچیر مو کوچنی مفاصل درد کوي او په دوانه لاسو کې هم زمان درد کوي، ور سره پړسوب لري، نو موږ دې لپاره فکر کوي شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپل دغه د اوستیو آرتریت مرزي. کچیر غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کوي، دوانه مفصل نی پړسوب ور سره نه لري، عمر د سلويخت کلونه پورته، بیا هغه وخت موږ اوستیوپروزیس په باره کې فکر کوي شو. زما توصیه دی ورور ته دا ده چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکي، بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هماغه خبرې چې مو وکړل، د لبنیات نه، د ماستو نه، د شیدو نه، د دې شیانو نه استفاده وکي، او لمر وړانګو ته د ډیر کینی، او کله چې لمر وړانګو ته کینی خپل لستونه د بربنډ کې چې لمر شواوي نه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر محترم راځو دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل، د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي تر څو اوریدونکو ته هم یو څه وضاحت وي؟
کله چې موږ اوسیوپروزس وایو په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوي شو چې شاید دا اوسیوپروزس وي. اول کله چې موږ سبې د خوب راجګي کو مورنینګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي، دویم په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي، او دریم پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي. اول دغه دردونه د اوسیوپروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي، په ګرم هوا کې دونه نه، کله چې په سړه هوا کې موږ ګورو، کله چې څوک استراحت کوي په سړه هوا کې ډیر دسې ټول سره ټول سوی بدیږي، هدف مې دا چې وجود سره ټولی، نو ډیر تحرکات هلته منځ ته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځ ته نه راځي هلته سټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځ ته راوړو دغه شخي باعث د درد کیږي. نو اې دې د خاطر دغه درې غټې نښې دي د اوسیوپروزس.
او ډیر مننه. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ صحت خبره
او مننه، خوشاله اوسه ځان هم راو پیژنې.
تاسو د ډاکټر صاحب سره همدارنګه د دې بن پټول
حکمل صاحب خرغلی پروګرام ته، او نن موږ د هډوکو ناروغي په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړئ.
ناروغی چې دا واقعاً په زنانو کې زیاته لیدل کېږي، همدارنګه نارینهو کې لیدل کېږي، د دې نښې نښانې او سیحتونه چې رامنځته کېږي او تدریجي هم نه لري. ډاکټران چې وایي د دې خبرې کېدونه چې
وروره غږ مو داسې پرې راځي. یو دوه پوښتنې خو موږ واخیستلې، دا وروستۍ پوښتنه مو وانخیستله. بالکل، ستاسو غږ صحیح شو. مهرباني،
په خبرو کې یادونه وکړه چې په زنانو کې احتیاطي صده دا ناروغي زیاته تشکیل شوې ده، د دې علت هم څه ده؟ ولې په زنانو کې زیاته ښکارېږي او د نارینهو په نسبت باندې؟
سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکې، له تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
مننه کوم. حکمل صاحب نه دوی اول پښتنه دا د روماتو آرتریت په باره کې یا روماتیزم مفصلي په باره کې د ورور ته باید وایو چې ما مخکې یو تذکر وکړل. د روماتو آرتریت اول غټ نه ښایي مارننګ سټیفنسي یا د ملا شخواله په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټ نه ښایي چې روماتیک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتا کارپو فرنجیل جاینټ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي. او بل سایمیټریکل یعنی په هر په دوانه لاسو کې په دوانه کوچنی مفاصله کې یو ځای پیدا کیږي. دریم دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کرایټیریا لرو، روماتویک آرتریت میجر اینڈ مینر کرایټیریا، په هغه باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویک آرتریت لري که نه لري. چې په هغه کې کچیر 15 غټ ساینونه یا 15 دغه ساين او سمپټم چې مریض وایي چې دغه کې یو مارننګ سټیفنس ده، بل خپل د اډوکو د مفاصلو پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دوه اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي. او بل د وینې بازي مایناتي چاغه باندې سل پسل کې تشخیص کیږي د روماتویډ آرتریت. او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویک آرتریت او د اوستیوپروزس په ماینس کې. ما مخکې خطر نشان کړل چې اوستیوپروزس دردونه په غټ مفاصلو کې ډیر لیدل کیږي، او د روماتویک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په کوچني مفاصلو کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه د په باره کې و چې ولې په خزینه طبقه کې تر نارینه ډیر قتل کیږي. برادر محترم، قسمی که قبلا ما د این مورد نظر دادیم که د خانم ها به خاطر از زیاتر دیده میشه، چون اونا ولادت های پیهم داشته می باشد. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشد طفل خود شیر می ته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشد، تماما از وجود خارج میشه و رو طفل می گیره. و دوم امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشند، فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشد، حال امو هم از سن بلاکر استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شود. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه به هر مقداری که کلسیم گرفته شود، چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر به کمبود کلسیم مواجه میشه نظر به آقایان.
رکس محترم، یو نوې سیړنه چې شوې ده، داسې ویل شوې چې په 2000 کال کې به په امریکا کې البته 12 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي، او همدارنګه ویل چې په افغانستان کې هم د شمیرې مخ په پراخېدو دي. تاسې مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ساسې په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگرت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیمانه جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمونه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیادتر دوستا در این فکر باشن کونا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، بازم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگرت میباشن.
در مننه زو یو بلوریدون که اخلو مهربانی وکړی. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لازا دی لوري اوري مېرمنې.
السلام علیکم. د کډر ریس څخه مې ټلیفون
وکړ. ځان هم راو پیژنې؟
زين زين. خپلواکم څنګه
یې؟ ډیر ښه. خپلواک صاحب، نن هډوکو ناروغي په تړاو غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مېرمنې.
ډیر مننه. سلام او سې خوشاله اوسې. تاسو ښه ژوند په هیله یو. زه زما د چپې په شې هډوکې یو خپل کډبال څخه خوشاله وي. اباس دا چې زایا خصې پر مشکل چې یو ځای زما بس افشم ډیر درد کوي، او دا زنګون چې بیا دې دا چې بریښ کوي چې دا د سعودي څخه دا دې پوښتنه کړه جواب
سم ده. ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني.
دوه پوښتنه
لرې ورنه خا خپل واسه ک په لیکه کې نو جواب به کی فکر کوم اړیکه پرې شو.
خپل واسه ته باید وایم چې کله چې خا ضربه ګوري د دوی انکل جاینټ یا آخري مفصل د پخه ضربه لیدل، او الته ډیر کوچنی کوچنی ټینډونونه یا لیګامنټس یا عامیانه ژبه ورته پای وی الته موږ لرو، نو هغه انکل سپرین یا خپله گوشت پارگی الته منځ ته راځي. نو ضرورت دې لپاره دا چې دوی باید د نږدې نه د یو ډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي، ایکس رې، کچیرې ضرورت ایم آر آی هم ډېری وخت ورته ضرورت کیږي چې د مشکل حل پیدا شي ورته.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې دا اوستپروسس ناروغي کچیرې په وخت درملنه ونه شي څومره ناوړې پایلې لري اساسي په نظر؟
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیپروزس منځ ته راوړي، نو خو طبعا د نوم نه معلومیږي چې ورستېدل یا پوکی استخوان می باشد، زیاد مساعد به شکستگی استخوان می باشد. یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیپروز دارد، در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند، شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان، اما در شخصی که اوستیپروز داره شکستگی استخوان به بار میه. یک طرف قضیه. طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه، شخصی که اوستیپروز داره دردای مفاصل داره، زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه، سیدنتری لایف استایل به خود اختیار میکنه، نمیتونه که ورزش کنه، نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه. وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه، باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه، شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه. ای از عوامل بسیار برجسته ای است که در اوستیوپوروزس انظار یا پروگنوز پیدا میکنه.
ډیر مننه دوستانو یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغي په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ ملمه دی او پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورځو د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم. سلامونه نیک شلی تاسو ته ورئ. څنګه
څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه
څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه څنګه وځمنه تقریبا 45 کلو دی او ځمنه زما پښې چې وجودي مې کله ټوټې مې زړه خراب کیږي او د ځان اورست مې پښې را پسې مو چې لاسونه مې را پسې مې ویراسي نو دا مې سره ده.
خیا تاسو یو څو شی به لیکه کې اوسه یی ډاکټر صاحب ځنی پښتنی ولري درنه بیا به جواب درکې.
ښه نو مان خان تاسو کې بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کیږي د لاس نه کده پښې نه دردونه ول
د زنګنونو په څیر په دې برابر کې ترګوت کوي مې اکشي دا سیمري کې جرافي چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودیم په دې وخت کې مې اکشي دا سیمري چې د خو په فاطمه مو بیا د سیزن یو ډول په عذاب یم د څه فکر ته ولاړ چې زه څه کوم په دا څه خل یو وخت را ته د مورکی مرزم پیدا و هغه اوس له شه درسه
او به هم د مشکل راسترسته. دا ستاسو څنګه پرسوب پیدا کړي؟ پرسوب لري؟
نه پرسوب دونه نه پیدا کوي،
لږ پرسوب پیدا کوي. مخکې کوم وخت ستاسو څنګه ضربه لیدلې او چې کوم وخت لیدلې وای یا کوم بل خبره سوې؟
څنګه تاسو؟
مالک کوم وخت لیدلې وای په څنګه؟
او د دې وخت ځین وخت دغه څه و د ورګي سپورت کې راځي مونږ سې دي د څه یو په ځای کې مو د څه یو خلاص دونه ځات نه لاسونه هم د دې وخت په سیده سیمه کې چې نه پوهېږم د وینې د کوم بوت سره مخ مخ څه خبره ده.
دونه لاسونه یې کیا ولاس
وخت یو لاس مې ځین وخت بل لاس ځین وخت یو بخوي ځین وخت بل لاس.
خا مانه نه رزواب
او رکسه په جواب کې دا پوښتنه مهرباني رکسه
د نومن خان سوال مو واغسل. دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کموالی اراز ولایم دي چې په نومن جان کې پیدا شوی دی. کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه را پرل کیږي د ستاسو په خېچې مړ کیږي او د په خېچې دردونه پیدا کوي او دونه لاسونه دردونه پیدا کوي. دا د وجود د کلسیم د کموالی اراز ولایم دي. نو دا په دې موږ نشو ویلای چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپروزس لري. تاسو اوستیوپروز نه لري اما ستاسو وجود کې کلسیم کم شوی دی. کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرالایزډ باډی پین پیدا کیږي، یعنی ټول وجود مفاصل ټول وجود هډوکي درد کوي. تاسو زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډیر استفاده وکړئ، شیدونه مستونه ډیر استفاده وکړئ او المر وړانګو ته کینئ. کله چې المر وړانګو ته کینئ مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبر بندې کړئ چې خپل مخامخ ډایرکټ سنلایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او ویټامین ډي مکمل جذب شي. ان شاء الله دې سره به مو دردونه ښه شي.
ډیر مننه. زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنه اخلو. یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ؟ زه څه ته
کوم له ایمان څخه خبره
کوم. ډیر ښه، مهرباني وکړئ.
پښتنه دې د اکثر سره صدقه دې چې دا تر ځنګل ولاین دې دغه پوندې زما درد کې پرې مې دا شو ورته دا شریت یو ګولۍ یا دوا وروشي چې مقصد دغه پایکاتو دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخی بس پیدا درته شي.
تاسو کلن یست؟
ته وشت کول وو وشت کول دا شي بیا
ها ضربه خونو خړلې مخ کې دغه ستاسي در دکایم.
یا 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 د شرندم ځکه ګرځېدلې منور مشکل نه راته پېښه.
خدای او په خمو دسه مشکل لري کډونی
یا دوار بخشی بس دا شیدی گا سارا دا شیدی چڑکی که دیشی ستک ستک دا بخشی دا غری غوری زی
دا دشپی دو خوانه دیری که تاسی بنده؟
وو دشپی دو خوابش دی
بس منه نا تیل دیر
اخبارونی سر ووس های راکتر سو بای زواب کی میربانی راکتر سو مطرم
هاو تاک سبتا باید ویو چه مو گیاو مریضی لارو پنوم ده فاشایتس چه دا غا کفای پای ده او از طرف شو مخصوصا سوزش پیدا میکنن. برازو باید مریض از نزدیک دیده شوه، بعضی ماینات است ماینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه، از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی، چون مریض خود مریض باید دیده شوه. برای برادر باید ما همیگه پا بگیم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم، یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بتن و پای وقتی که سرد میشه همین مشکلشان آرام آرام رفع میشه. در صورتی که تا یک هفته می کار کردن رفع نشد، باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی را بگیرن.
دکتر محترم، د دې لپاره چې د وجود هډوکي مو ورسته نشي، هر انسان ته په ورځنی خواړه کې څومره کلسیم پکار دی و څومره کلسیم واخلي؟
ای فرق میکنه نظر به جنس، نظر به عمر و شخص در کدام حالت است. یک شخص جوان تا یک شخص مسن، یک خانم تا آقا و یک خانم باردار، خانم شیرده، در مجموع هزار کس ریکامندیشن های WHO فرق میکنه. اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد، 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد. از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم پر دی استفاده کنه. چیزی که باید ما یادآور شوم، وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 1300 میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه، ای به این معنا نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه. ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه. مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره، وقتی که ناخون ما قطع میکنیم، در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه. موها که دراز میشه، کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطراح میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت، از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره. ولی بعضی از فاکتورهای دیگه هم هست که جذب کلسیم مختل میسازه، که از او جمله استفاده از الکل است، استفاده از سیگرت است، بعضی از دواها هم سرش رول دارد که عبارت خاندان کورتیکوستروئیدها هستند، اونا در جذب کلسیم رول دارد، یعنی باعث بطی شدن یا کم شدن جذبش میشه. و چیز دیگه که باعث سر کلسیم سر جذبش رول دارد عبارت سودیم کلوراید یا نمک طعام است. به این خاطر دکتر زیاد ریکامند میکنه که از نمک زیاد استفاده نشه. خود نمک باعث کمی جذب کلسیم در وجود میشه.
دوستانو تست با بیا هم در استودیو در تلفون شمیره ویم 0 و 9 و 15 و 30 او بلا شمیره هم در 0 و 9 و 15 و 50 پا پروگرام کینن در هدوکو پا نروغی و خبری کو پا خبرونه که وزیر محمد اکبر خان روختون که در هدوکو در برخی متخصص حامد جمال زمان ملمده او پختنی زواب بوی زو یو بلا وریدون که اخلو در اس پولیکا کې دې مېرمنه وکړای.
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په تماس کې.
وعلیکم السلام توخی صاحب، په خیر راغلی. خبرونه ته د هډوکو په ناروغي خبرې کوو، تاسو سره کوم پوښتنه مېرمنه؟
مننه له محترم ډاکټر صاحب څخه. مې دا پوښتنه ده، سیز موږ یو قریب ده د ادمسترګي، یعنی د کوړی دای خوړیږي، دا دردونه کوي. نو کله کله دلته خلق وای وای له دغه زخه یو رقم وبدي، دا وبس ځینې وکاږي، ولو کدا یو غیر طبي او غیر مسلکي کار ده. نو کله کله بعض خلق ورسره شوسي، نو آیا دا مسلکي کار ده او کنه ده؟ او خورقی تا ته یو پیشنهاد لرم که چیرې تاسو دوه دوه اوریدونکي واخی، تقریبا 200 واره موږ د تاسو شمیره نشو بیا موږ وخیزو، که تاسو کلنی دوه دوه اوریدونکي اخین به دا خلق هم ډیر رابطه نسی او موږ به ډیر خوشاله یو. نو تاسو ته معلومیږي
بالکل
ان شاء الله دغونه یاد لري، حافظه دې سي دا سوالونه په یاد دي، به موږ څه مشکل لري.
سم ده توخی صاحب محترم، حتما دا غوښتنه به موږ پر ځای کو. له تاسو مننه. اوس به ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی، بیا به د نن ورځې دوه دوه اوریدونکو واخلو. مهرباني.
مننه توخی صاحب. د توخی صاحب سوال ما واغسل، کله چې زنګانه پړسوب پیدا کوي، دا بعض وخت پړسوب دننه د مفصل یا اوبه ټولیږي یا وینه ټولیږي. وینه هغه خلکو کې ټولیږي کله چې دوی ضربه خوري د زنګانه، دلته وینه ټولیږي چې هغې ته موږ هیمارتروزس وایو. بعضې وخت اوبه ټولیږي. نو دا که چیرې ډاکټر دننه د مفصل نه اوبه باسي، دا یو طبي کار ده، ځکه چې مفصل دونه ساحه یا دونه سپیس نه لري چې هغه اضافه مایع په هغه کې ټول سي. کله چې اضافه مایع په هغه کې ټولیږي، په پړسو پیدا کوي، شخص نشي کوي چې خپل زنګانه په صحیح طریقه باندې بند او خلاص کړي، نو دا یو مانع پیدا کوي. د خاطر موږ اوبه باسو، یو هغه طریقه ده. بل طریقه ده په عامیانه کې خلک نشتر وایي، فکر کوم چې دغه وینه وهي یا څه وایي، هغه کوم طبي څه نه لري. نو که چیرې مفصل خپله پړسوب لري، شخص د شپې دخانه وجود ګرمیږي، مفصل کې صحیح حرکت نشي کوی، نه قاتیږي، نو دا یو طبي خبره ده چې دې اوبه وستل کیږي او دا بیا معاینات کیږي چې دا ولې ټول سوی او علت معلوم سي.
ډاکټر محترم، د دغې ناروغۍ د مخنیوي او همدارنګه درملنې په تړاو به تاسې یو څه نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړئ. زه اوس اوریدونکو ته زخه ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي، او دا اوس به یو اوریدونکي ته وار ورکو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته.
وعلیکم السلام.
مهرباني
ډاکټر صاحب، دا حسن مینا نغه شپې نه ډاکټر صاحب ډیر د اډو کتابې مس او کله کله ای او کله نه، بس کله سورج وقفه کی کله مس دومدار شروع شي.
ها تاسو کله نه است؟
و اس کله به ما شپږ.
ها سونه وخت کې دغه مشکل نه مو؟
دغه مشکل دغه دوه کله کې یم سي زما.
کدا وازی کې کوم اډو کې غټ مفصل، غټ اډو کې کا کوچنی د لاس اډو کې او د پخې اډو کې؟
یار ډاکټر صاحب، یو دې چې ټول اډو کې دا ټول اډو کې تبې بس یو دې ته د هغه کوم شو تر نن دې کرښه کې نور نه لکه
ښه. دغه دغه تبې سره پړسوبم پیدا کیږي ستاسو په مفصلو کې؟ خایدې ته بینه دقیقا سور از کیږي چې دغه ته به تاسو ته پیدا شوه؟
دا
د
دوکاله
مو دکی یو پلان تاسو کرا کوم چې کله یو مې شین وکړ. ها ها، دغه ته به تاسو وای د دون ډیر وخت نه هم د سه دوامدار ته به کله راضی بیا یو سور از لپاره ور کیږي بیا راضی؟
نه د سه دوامدار هم نه دي چې
کله چې تبه خپله نخه د دې چې یو مرض په وجود کې شته، نو دا ورور شکایت کوي د ټول وجود د تبې نه، دا ډیر مربوط په اډو کې نه کیږي، ځکه چې دا سیستمیک انفلمیشن ده یا په ټول وجود کې کوم مرض شته. دې ورور لپاره باید ویم چې دوی یو انتانی متخصص ته لاړ شي، چې باید انتانی متخصص خپل څېړنه وکړي چې څه مشکل ده.
ډاکټر صاحب، ارثیت څومره رول لري د هډوکو په ورستېدو کې؟
موږ په اول کې ویل چې خپله د اډو کې ورستېدل پرایمري او سیکنډري کاس لري. په پرایمري کاس کې چې ان نون کاس ده، په هغه کې ډیر زیات جینیټک رول لري، یعنی جینیټک اوستیوپروزس هم له هغه امراضو څخه ده چې جینیټک نه په امان کې نه ده، یعنی جینیټک هم ډیر لور لري د اډوکو په ورستېدلو کې.
ډیره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري، او په پروګرام کې نن د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کو. په پروګرام کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمدای او اړوند پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. زمنګ د اړیکو شمیرې د 0999 40 15 30 او بل شمیره هم د 0999 20 55. د استډیو د ټلیفون شمیرې دي، او د اړوندې ناروغۍ په اړه کله ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي دا به ډیر ښه. زه یو اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته.
جلال دی پښتون.
مهرباني وکړئ
د دفتر ته مې یو مختنه کومه یو ورته یو خپل پاته در خوښې او ځان د خبره چې ما ته په دیار لسته او تاسو یې کوم کول کې د مسلمانو درګونه د دې چې پاکستان کې جوړ درګونه او اوس زما ټول وجود په کنټرول کې راوستلای دی لکه سملی کې ورمې ګوګې د لاسو باندې نه ټول مکمل د خو باندې نه او تقریبا تقریبا باندې نه وو پر چې یو ګارنګ ته به یا هو دی چې کوم ځای متاثر شي دا و دې نه د دسترس څخه د دویشتا د خپل تنا
ښه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وکړلې
بله
مهرباني
اول خدای پښتنه وکړل چې کوم ځکه تاسو مخ کې ویل چې موږ په وزیر اکبر خان دولتي روختون د موږ هلته هر ورځ د اتونه تر سلورو بجو پورې یو دوی کوي چې مراجعه وکړي هلته موږ کوي چې دوی ته خدمت وکړو بل دوی مشکل د ټول وجود دردونه پړسوب او شخواله یو کچېره دردونه په ټول وجود کې اول باید د مریض نه دغه تاریخچه واغسل شي چې په کوم وخت کې شروع شوی او اول شروع د کوچنی مفاصلو څخه وای دی که د غټ مفاصلو څخه کچېره د کوچنی مفاصلو څخه شوی نو بیا موږ فکر دی روماتویډ آرترایټ په طرف باندې ځي نو هغې لپاره بعض انویسټیګیشن یا معاینات ضروري دي چې په اول کې موږ ورته د وینې معاینات ورکوو او بعضې وخت اکسرې ته ضرورت کیږي چې په هغې کې وګورو چې کوم مفاصل ډیر زیات افیکټډ شوی دي کچېره غټ مفاصل په غټ مفاصل کې موږ د اوستیوپروزس په اړه کې فکر کوو خپل تشخیص د اوستیوپروزس ډیری وخت په کلینیک د مریض او په یو ساده ایکسرې باندې کېږي نو هغه یو درې تغیرات په ایکسرې کې لیدل کېږي اول خپل د سطح د مفصل کم فاصله چې د نږدې کېږي چې نروینګ اف د سپیس وی خپل دغه اوستیوفایټس یا اضافه اډوکی یا په فارسی کې ورته مشک مفصلی وی هغه پیدا کیږي چې همدې د خاطر ده چې شخص کله چې ګرځي په غټ مفاصل کې یو رقم ساوند راځي یا ترقار اوري چې دا خپل یو ساين دی اوستیوپروزس ده نو دغه ساين او سمپټمز د مریض د اوستیوپروزس کله چې مریض د نزدینه اول دل سي بیا هغه تشخیص تفریقی خودل کیږي چې دا اوستیوپروزس ده که روماتویډ آرترایټ
ډاکټر محترم یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې د شکرې ناروغي لمړی ډول هم د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي ستاسو نظر څه دی
بله دا خبره بیخی دقیقه ده کله چې موږ د ډیابیټ په باره کې غږیږو اگر چې ډیابیټ زموږ مسلک نه ده ما بعض هم دمدغه د خاطر چې ریلیټډ موضوع ده په ټیپ یک ډیابیټ کې په خپل د پانکریاس کې انسولین هیڅ نه افرازیږي نو کله چې انسولین افراز نشو دا هم یو ډیر غټ فیکٹر ده په خپل جذب د کلسیم کې چې کلسیم نه جذبیږي بیا هم هغه مخکینی خبره ته دا یو سایکل ده چې کله تاویږي خپل کلسیم انټیک د کلسیم انټیک نه بعد د کلسیم جذبېدل اوس کدا سیکل ز تشریح کوم یو څه طبي موضوع ده ډیر زیات به خوندور نه نو دې د خاطر کله چې خلک چې ټیپ 1 ډیابټ لري دی او سپروزس ته مواجه کیږي او دمدغه پروسس په واسطه باندې دغه فرکچرونه یا د اډوکو ماتېدل منځته راځي
ډېر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي راډیو اوري زه بل اوریدونکو ته او د دې پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي راډیو اوري مهرباني فکر کوم اړیکه پرې شو بل اوریدونکو ته ورکو مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي لري وری او نن ورځ د هډوکو ناروغي په اړه خبر کو یو بل اوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام
سلام ناجی جان به خودت ډاکټر سلام جان جمال چې خیلی خوب توضیحات میدن به هر دو زبان خدا که تشان خوبی کنه ما این یک سوال رو از دکتر سید محترم
بسیار تشکر بفرمایید
در زانو یا در مفصل اگر آب جمع شود یا خون جمع میشه پوندیدگی پیدا میشه که توسط یا پیچوری آب کشیده شود او کشیده شود یا توسط نشتر ما اعتراض میکنم دکتر سید اگر فرزن مریض در زانوی پوندیدگی باشه امی او جمع شده باشه اگر امی او نکشه برای چی توان میکنه و دوم دیگه این راه حل از طریق خوردن دوا داره که یعنی او خوش شوه یا جمع میگه برای که همی سپونیدگی بسین از بین بره بگه نمیره توجه تانا میخواییم دکتر سمتن احمد شاسمه همه شنونده دائمی هم یک سلام برای سر جانم تقدیم میکنم کنم همکارم رادیو دکتر صاحب خدا من که دید خوبی کنم.
تشکر
مننه که ولدوی نمه میره بانی لیلتر.
تشکر از اصل نظر از برادر. در مورد آب کشیدن زانو ما قبلا هم گفتم دو استخوان وقتی که یک جای شده در قسمت زانو دیگه یک مفصل ساخته، این مفصل توسط یک پوش یا یک کپسول احاطه شده که در داخل زی از خود مفصل مایع ساینوویال افراز میشه. این مایع ساینوویال مایعی است که مفصل یکی بالای دیگه متحرک میباشه و حرکت میکنه که از سایدن مفصل جلوگیری میکنه و ای به مقدار خاص دمی مفصل میباشه و اون نرمال است و این مفصل مثل یک ساختمانی است که از اندازش وقتی که زیاد شد اما فانکشن یا عمل کرده خود از دست میده. وقتی که شخص پایش ضربه میبینه یا به اثر هر پاتولوژیه که در او قسمت مایع زیاد جمع میشه یا او زیاد جمع میشه باعث از این میشه که مفصل حرکت نکنه، مفصل از حرکت باز میمانه، مفصل بسیار زیاد شدید دردناک میباشه. به می خاطر است که دکتر او از او را میکشه، او باز به مقدارش فرق میکنه که به کدام مقدار است و کشیده شوه. آمدیم به این که اگه کشیده نشود توسط کدام دوا، دوای خاصی وجود نداره که شخص را از رای دان یا از طریق رگ بگیره و او از مفصل برایه یا او و مفصل خشک کنه. به می خاطر است که دکتر ضرورت پیدا میکنه که توسط یک پیچکاری یا سرنج امو مایعی که در داخل به صورت ابنرمال جمع شده او را بکشه. بعضی وقت عامیانه طور فکر میشه که اگر آب از زانو کشیده شوه زانو خشک میشه یا زانو خراب میشه. وقتی که دکتر لازم میبینه که آب کشیده شوه حتما دوجه به صورت ابنرمال آب جمع شده به او خاطر کشیده میشه آب، دیگه یک چیزی است که تیبی میباشه و در آینده نقص چیزی نداره. به این خاطر کشیدن آب از نظر طبابت یک کار جایز است و میشه که ازوشه.
مننه دکتر محترم. د استوپروزس ترڅنګ یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې، البته د هډوکو د ماتېدو په تړاو چې مخنیوي څنګه امکان لري، ستاسو نظر څه دی؟
در رابطه به این سوالتان، به صورت ما وقتی که درباره فرکچر یا شکستگی استخوان گپ میزنیم، یکی به صورت پاتولوژیک یا به صورت مرضی شکستگی استخوان میباشه، یکی هم به صورت ازی است که یک عامل باعث شکستگی استخوان میشه. هدف شما از کدامش است؟ از این که
په دوړو کوي اوس معلومات ورکه خوایم.
شکستگی استخوان، هر استخوان یک مقدار الاستیکیت داره که ضربه را تحمل کرده میتونه. وقتی که از مقدار از او بالا بره باعث شکستگی استخوان میشه. این که کدام استخوان چقدر مقاومت داره نظر به بنیه، نظر به نژاد، نظر به جنس فرق میکنه در هر شخص. بازم چون موضوع ما استیوپروزیس است، چیز دیگه که همردیف استیوپروزیس میباشه او استیومالیشیا یا نرمی استخوان ها است. اشخاصی که با استیوپروزیس و استیومالیشیا دچار هستن اونا زیادتر به فرکچر یا شکستگی استخوان ها دچار میشه، بخصوص در ناحیه‌ای که استخوان دوج زیاد ضعیفی داشته میباشه، مثلا دیگه که استخوان دیگه که فمور است، فمورنک است، زیادتر در خانم ها وقتی که اگه عادی افتیدن هم میکنن فمورنک فرکچر میته، چون در مو قسمت نقطه ضعیفی استخوان میباشن.
دوستانو یادونه کو چې نن په پروگرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. په پروگرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملما دی او زمنګ د استډیو شمیرې دی 0999 40 15 30 او بل شمیره هم دا 0999 225 55. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې تاسو د خبرونه ووري azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروي. زو یو بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ. مهرباني روختي د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله سلام علیکم ازادي رادیو.
وعلیکم السلام ازادي رادیو روختي د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بکنه غواړم دا چې یو مریض دی، 3 کلن دی، تقریبا د وړکتوب نه دغه هډوکو درد درلوده و د زنګنونو ډېر خوږي سات چکینی پاتېږي. ډاکټر صاحب کاوري،
ډاکټر صاحب اوري څو شپې په خبرونه کې وو. صحیح ډاکټر صاحب، ځینې پوښتنې تاسو نه ولري بیا به ځواب درکړي.
بله، او خپل مریض هم کله کله د هډوکو غټ مفصلونه و هډوکو درد کوي، بعض وخت خوشي بعض وخت درد کوي. هغه هم 3 کلن دي، البته سیاسري دي.
خداغه اجي سه محترم د غوال اطلس کلنج تاسو ول د کوچنیوال نه د سو کلنۍ نه دغه دردونه ورته شروع شوه
او اما کوچنیوال نه دردونه به ډاکټر صاحب و بیا به ورښله دا کله چې واده وک واده نه اوسه یو میاس نو زیات د دې هغه مسلو کې کله چې کینی پاتېږي درد پکې زیات وي او بعضې وخت چې مونږ به یو ډاکټر ته لاړو هغې دوا راکړه یو څو مه ده ورک شو ولې د هډوکو د ځنګلو دردونه ورک نه شول صاحب
خ په ګرځېدو کې آیا نورمال ګرځېدی شي کله چې کینی ولاړېږي نورمال کېناسته ولاړېدوی ده
نه کېناستېدلو پاتېدل یې ډېر په سخته دي او په ګرځي چې درد کوي چې
وظیفه لري څه کاروبار کوي
وظیفه نه لري کور کې اوسي
چیرته اوسېږي
تګاب ولسوالۍ کې کاسا ولایت
مننه د رادیونه واورئ
مهرباني ډاکټر صاحب محترم
دوی سوال ما واغسه بعضې امراض داسې دي چې کانجنیټال یا ولادي په کچېرې د پیدایښت نه سره دغه مشکلات پیدا کیږي او تر غټوالي پوري نو دا یو کانجنیټل مرض ده باید د نږدې نه مریض وکتل شي خپل د مریض موومنټ چې آیا څنګه ګرځي مریض دی وای چې په ولاړېدو کې هم ورته مشکل ده په کېناستو کې هم ورته مشکل ده بعضې امراض په نوم د مایوپاتي موږ لرو چې خپله مشکل په عضلاتو کې سره د هډوکې چې مشکل لري په عضلاتو کې هم مشکل نو دا ښه ده چې ور د نږدې نه وکتل شي چې آیا د هډوکو سره په عضلاتو کې مشکل شته که نشته او د دې دویم مریض چې ویل چې د زنګانو نه ډیر تکلیف لري او فیمیل ده یا خانم ده نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې دوی هم هماغه خبره ده بیا هم چې د کلسیم کموالی په دوی کې تر ډیری حده پورې د کلسیم لګوالی په دغه مریض کې نو دوی ډیر استفاده د لبنیاتو نه د شیدو نه د ماستو نه ډیر استفاده وکړي او د لمر وړانګو ته د کینی چې هغه خپله په صحیح طریقه باندې جذب شي
ډاکټر صاحب محترم البته تاسو مهم معلومات مو شریک کړل د خبرونې ورسته برخه ده غواړم د اوستوپروسس یا د هډوکو د ورستیدو په تړاو یو څه نور معلومات هم ورکړي اول دا چې د دغې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري مخنیوي لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر
اوستیوپروزس کله چې موږ په اوستیوپروزس خبره کوو اوستیوپروزس یا خپل ورسېدل د هډوکي د خپل گریډونه لري چې د گریډ یک نه شروع کیږي تر سالور پنځه گریډه پورې زی نو دې تشخیص په یو ساده ایکسری باندې کیږي چې مریض په کم گریډ کې ده په هر گریډ کې تداویان فرق کوي موږ خپل دغه د مریض د لایف سټایل درد کم کمواله موږ غواړو چې مریض ته د درد کمواله وشي تداوی د سنه کې چې یو مریض په گریډ 4 یا گریډ 3 کې د اوستیوپروزس هغه سل په سلو کې خشي یعنی سل په سلو کې خواله په مریض کې ناراضي اما د پرمختګ نه جلوګیری کیږي بعضی د واگان د چپاغه کې تر ټولو غټ همدغه د کلسیم او وټامین ډي ټابليټونه یا سپلیمنټس راځي چې هغه سره مریض کوي چې د سپلیمنټ واخلي صرف اورل یا انجکشن ایبل ده او اورل ده چې مریض استفاده وکي او بل همدغه خپل مواد غذایی باندې کنټرول کی دغه د تداوی او د مخنیوي لار ده
د درملنې د لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر
د درملنې اول د مریض په وینه کې موږ سویه د کلسیم او د ویټامین ډي ګورو چې څونه سویه په وینه کې کم ده نو هر څونه چې بیا غا ځان ته رنج لري چې په کم رنج کې ده داغه په مقدار بیا دوا ورته ورکول کیږي یعنی د سینه د چې د کلسیم کمواله د ویټامین ډي کمواله خپل اوستیوپروزس تداوی ونه لري تداوی کیږي ډیر په ارزانه قیمت باندې او ډیر د سیاو شاید چې دا په هر ځای کې دغه سپلیمنٹ پیدا کیږي او ډیر پاسانی تداوی کیږي
ډیر زیاته مننه دوستانو پروگرام همدل ته پات رسیږي د دغه خبرونه تکرار تاسو د سشنبه په ورځ اوریدلی شئ که غواړئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ دا او نور خبرونه ووري azadiradio.com یا د azadiradio.org مه هیروي ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري facebook.com/azadiradio تاسو کولی شئ چې دغه پاڼه خوخه یا لایک کړئ او له همدې لارې ورستي خبرونه راپورونه جالب مطالب لاسه او پاره کومنت یا نظر ورکړي. دوستانو د ازادي رادیو دغه خبرونه چې د هډوکو ناروغي ته ځنګړې شوی و هم دغه لطپای تر سیګي وي د ونه کوچ په پروګرام کې د هډوکو د ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال او چې مونږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب جمال ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه کوم.
او ریدونکو لته سي هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهروي زمونږ د الله پامن.
شمال بدی پذیر